مشال رادیو دا محل په خبر کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیمه بجې دي. د مشال رادیو په دې خبرونه کې موز ګل ایاز او پامیر ساحل هرکلی کو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا، پاکستان او افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول وار ورکو پامیر ساحل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان حکومت وای وزیر اعظم غواړي چې د پاناما اسنادو په اړه پریکړه ژر وشي. د لیډی ریډینګ روغتون مشر وای تیر کال په روغتون کې 23 لک کسانو ته خدمات ورکړي دي. او امریکایي چارواکي وای د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر بغدادي د خپلو وسلووالو واک له لاسه ورکوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان اطلاعاتي ټکنالوژي ریاستي وزیر انوشه رحمان وای وزیر اعظم نواز شریف غواړي چې د پاناما اسنادو قضیه په اړه پریکړه ژر وشي او لس له رښتیا خبر شي. تیر ماښام نوموړی د وزیر اعظم له سلاکار بیرستر ظفر الله خان او د پارلمان له غړي دانیال عزیز سره په ګډه خبري غونډه کې وویل. دوی په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم جواب داخل کړی دی چې په کې راغلی چې نواز شریف نه خو پټ شرکتونه یا کمپنۍ لري او نه یې په پاناما اسنادو کې نوم راغلی. ظفر الله خان غونډې ته وویل حکومت د پلټنو لپاره د سپریم کورټ پر ضابطه کار عمل کولو ته تیار دی. دوی ویل د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دی له همدې ضابطه کار سره سم ځان هم احتساب ته وړاندې کړي. عمران خان د نوموړي څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې یې هغه مهال د نواز شریف ضد احتجاجي لاریون وځنډاوه چې سپریم کورټ د پاناما اسنادو قضیه څېړلو اعلان وکړ. د لیډی ریډینګ روغتون مشر ډاکټر مختار زمان وایي تیر کال یې په روغتون کې 23 لک کسانو ته روغتیایي خدمات رسولي دي چې لوی شمیر دی. نوموړي دا خبره تیره ورځ په پیښور کې تر یوې غونډې وروسته مشال راډیو ته وکړه.
په 2015 کې دوی کې 23 لک خلک چې کوم دی هغه او پی ډی یا ایمرجنسی ته راغلي وو او پای کې تقریبا 1,40,000 خلک په اسپتال کې داخل شوي وو. کال په کال زمونږ په مریضانو کې اضافه راځي، زمونږ ضرورتونه چې کوم دي هغه د خلکو زیاتیږي، نو په مونږ باندې د مریضانو هغه بوج زیاتیږي.
ډاکټر مختار زمان وویل نه یوازې د خیبر پختونخوا بلکې له افغانستان هم خلک لیډی ریډینګ روغتون ته درملنې ته ورځي چې له کبله پر دوی بار یا بوج زیات شوی دی. خو ده زیاته کړه چې پر دې سربېره ټولو ناروغانو ته د روغتیایي اسانتیاو برابرولو هڅه کوي. افغان چارواکي وایي د کندوز په پرونیو عملیاتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې په اړه یې پلټنیز پلاوی ټاکلی دی. تېره ورځ په کندوز کې د ناټو او افغان ځواکونو په بمباری کې شاوخوا 150 وګړي، 3 افغان او 2 امریکایي سرتیري ووژل شول. خو د دفاع وزارت وایند جنرال دولت وزیری بیګا مشال راډیو ته ویل چې په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ځینې مشران هم وژل شوي دي.
د عملیاتو په نتیجه کې د ملا ضیا الرحمن متقی ووژل شو. د ده سره په څنګ کې ملا منصور، قاری محمد یار، قاری بلال، قاری جمال او قاری احمد سیار دا هم چې سر گروپان و د طالبانو دا هم ووژل شو.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت او د ولسمشر دفتر بیګا ویل وسلوال د ولسی وګړو کورونه د سپر په توګه کاروي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورسېدلي دي. د امریکا دفاع وزارت او وسلوالو لاڅه نه دي ویلي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د کندوز په بمباری کې د وژل شویو ولسی وګړو لپاره د انصاف غوښتنه کوي. د دې ادارې د جنوبي آسیا څانګې مشر چمپا پټیل تېره ورځ په یو بیان کې وویل د ناټو او امریکایي ځواکونو لخوا د بشري حقونو سرغړونو پخوانیو پیښو پلټنې هم نه دي شوي او نه یې هم عاملینو ته سزا ورکړل شوې. د پټیل په خبره د کندوز بمباری وژل شوي د انصاف مستحق دي. نوموړي زیاتوي چې روان کال د افغان ولسی وګړو د مرګ ژوبلې له پلوه خورا خونړی کال دی. یو امریکایي پوځي چارواکی وایي د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر بغدادي پر داسې وخت د خپلو وسلو کنټرول د بایللو په حال کې دی چې عراقي ځواکونه د موسل واک ترلاسه کولو هڅه کوي. په عراق او شام کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې ضد جنګیدونکي ائتلاف ویان کرنل جان دوریان دا څرګندونې تېره ورځ تر هغې وروسته وکړې چې د بغدادي د ثبت شویو خبرو رپورټ ورکړل شو. په هغه ریکارډینګ کې بغدادي په موسل کې پر خپلو وسلوالو ټینګار کوي چې له عراقي او سرتیرو سره په جګړه کې شاتګ ونه کړي. دوریان وویل د دې ثبت شوي غږ کروالی لا نه دی ثابت شوی، خو دا د اسلامي دولت ډلې مشرانو له خپلو وسلوالو سره د رابطو ښکاره هڅه ده. د زیاته کړه په ریکارډینګ کې یو کس وسلوالو ته وایي چې په خپلو کې مه جنګیږئ. د یوې څېړنیزې ادارې شنونکی لودویکو کارلینو وایي دا وینا ښیي چې د ډلې مشران د جګړې له ډګره د وسلوالو د تیښتې او له ډلې څخه د هغوی د اوښتو په اړه خورا اندېښمن دي. د بغدادي د ځای په اړه معلومات نشته، خو په بیا بیا داسې اوازې خپرې شوې دي چې نوموړی د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره په جګړه یا په بمی برید کې ژوبل شوی دی. روسي پوځ وایي تېره ورځ په شام کې د یاغیانو ډزو له کبله د دوی یو هلیکاپټر بیړنۍ ناستې ته اړ شو، خو په پیښه کې د عملې هیڅ غړی نه دی ژوبل شوی. په شام کې د روسي پوځ جوړجاړي مرکز وایي پر هلیکاپټر په حما ولایت کې هغه مهال ډزې وشوې چې بشري مرستې یې رسولې او بیا یې د پالمیرا له ښاره شاوخوا 40 کیلومتره لرې شمال لویدیځ لوري ته بیړنۍ ناسته وکړه. مرکز وایي په لادقیه کې د روسي پوځ تر استعمال لاندې اډې څخه ژغورندوی هلیکاپټر ژر سیمې ته ورسید او د عملی غړي یې له سیمې یوړل، خو داسې ښکاري چې له اسلامي دولت ډلې سره تړلی خبري اژانس اماق د پیښې په اړه بله کیسه کوي. اماق وایي روسي پوځي هلیکاپټر په مرکزي شام کې د راکټ په برید کې نسکور کړل شوی دی. د شام بشري حقونو څار ډله وایي پر هلیکاپټر د ناستې پر مهال ډزې شوې دي. دا د دې مهال خبرونه سراج زهیر د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 106 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 130 روپۍ او په 130 روپۍ او یا پیسې، یو یورو په 112 روپۍ او په 112 روپۍ 80 پیسې، د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 20 پیسې او په 28 روپۍ 25 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 90 روپۍ، یو افغاني په یو روپۍ 55 پیسې او په یو روپۍ 85 پیسې، او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمي ته د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور بنو کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14، بنو کې 28 او 14 او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 ډیګری سینټی گریډ وي.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې په امیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com، داراس په فیسبوک او په ټویټر کتلې، لوستلې او اوریدل شئ. که چېرې ستاسو رواني غړي تر پای پاتې شي، نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د پاکستان حکومت وایي وزیر اعظم غواړي د پاناما اسنادو قضیه پریکړه زر وشي. د مدني ټولنې یو فعال وای شربت ګولی ته د پاکستان وګړیتوب یا شهریت ورکړل شي.
اغه څه تر موږ نه کړي چې اغه ته پیرا دومره غټه سزا ملاويږي، یا خو د دې له د پاکستان نشنلټي ورته چې دا کار نه کوي، نو اغه خبره عزت خپل ملته دی ولګي.
د خیبر په نامنیو کې مازور شوی خلک د مساوي حقوقو غوښتنه کوي.
چسترګه نشته، چا په خیر نشته، چا لوسونه نشته، په مختلفو موضوع کې دي کنه ماټر ګولې پر لیدل دي.
افغان حکومت وایي د کندوز په پیښه کې د ولسی وګړو وژنې پلټنه کوي، خو وایي وسلوال د خلکو کورونه استعمالوي.
خپل باندې د ملا ضیاء الرحمن متقی او ملا ضمیر بای خپل کورونو کې قرارګاوي جوړې کړې وي.
شننی او تبصری هم د خبرو لمشال رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو د 12 بجو خبری سات غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د پاکستان حکومت وایي وزیر اعظم نواز شریف غواړي چې د پاناما اسنادو قضیه په اړه پریکړه زر تر زر وشي او ولس له رښتیا نه خبر شي. تیر ماښام د واکمن مسلم لیگ نون دریو مشرانو په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل دوی سپریم کورټ ته لیکلي ورکړي چې نواز شریف نه خو پټ شرکتونه یا کمپنۍ لري او نه په پاناما اسنادو کې نوم راغلی. تفصیل رفعت انجم راکوي.
د پاکستان اطلاعاتی ټیکنالوژي ریاستی وزیر انوشه رحمان وایي وزیر اعظم نواز شریف غواړي چې د پاناما اسناد معاملې په اړه پریکړه ضرور شي او اولس د رښتیا خبر شي. تیر ماښام نوموړی د وزیر اعظم د بشري حقوقو مشیر بیرسټر ظفر الله خان او د پارلیمان غړي دانیال عزیز سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دوی په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم جواب داخل کړی دی چې پکې راغلي چې نواز شریف نه خو پټ شرکتونه یا کمپنۍ لري او نه په پاناما اسنادو کې نوم راغلی. ظفر الله خان غونډې ته وویل حکومت د پلټنو لپاره د سپریم کورټ په ضابطه کار عمل کولو ته تیار دی. پاکستان تحریک انصاف گند مشر عمران خان ته خبرداري ورکړو چې عمران خان د هم لدی ضابطه کار سره سم ځان احتساب ته وړاندې کړي. حکومتي ګوند لخوا لوړاندې په الیکشن کمیشن کې د عمران خان خلاف درخواست جمع کړی شوی کوم چې د اوریدنې لپاره منظور شوی هم وو. الیکشن کمیشن په دغه درخواستونو کاروایی په دې وجه ودروله چې تر څو د سپریم کورټ فیصله نه وي راغلې نو د دې درخواستونو په اړه څه نشي ویلی. عمران خان د نوموړي سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. اوس ورځې مخکې هغه وخت د نواز شریف پر ضد احتجاجي درنه وځنډوله چې سپریم کورټ د پاناما اسناد معاملې په اړه د تحقیقاتو اعلان وکړو. د فتنجم مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو دونکو د خیبر پختونخوا د مدني ټولنې فعال ثنا گلزار داوه کوي د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې د افغان کډوالي شربت ګولي سمه درملنه نه کیږي. نوموړي تېر ورځ د شربت ګولي پوښتنې ته ورغلی وه. گلزار تېر ماښام مشال اړو ته ویل شربت ګولي ته پولیسو ویلي چې له هیچ چا سره دې خبرې نه کوي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ له ثنا گلزار سره مرکه کړې او ورڅخه یې پوښتنې چې له شربت ګولي سره یې څنګه ولیدل او څه خبرې یې وکړې.
شربت ګولی له خیبر پختونخوا سیول سوسایټي سایډ نه نو ورغلی وو. مو سره فاټا والا هم هغه الارچ کې پېښور کې بولټن بلاک کې 22 نمبر روم کې هغه ایڈمیټډ ده. نو مونږ چې هغه له ورلو نو بهر ډېره های سکیورټي او پهلا خو مونږ ته بالکل پرمیشن نه ملاوي دو هغه خو چې مونږ څنګه وکړو. نو پهلا یې مونږ موبایل فون جو اغشتل هغه نه پس بیا ورته مونږ ډېر ریکوست وکړو چې مونږ سیول سوسایټي سایډ نه راغلو او صرف د هغه خیریت معلومو صرف هغه تا ایڈمیٹڈ دنو صرف اغي سره یو 2 منټس ملاوي بو واپس پزو بیا اغي او چې چې کوم میل دی نو لدی خو بالکل پرمیشن نشتا او مالې پرمیشن دا پدې شرط باندې چې تبول صرف دا فلاورز ورکی او واپس پروزي او مانه هم موبایل واغشتو.
تاسو به صرف پیواز ګلون اغي تور کوي او موبایل وزن سره نه وړي او بیرته راوځي. بیا
ما ته او چې ما صرف ولا دا ګلون ورته دا بو کې چې کوم تاسو دا واپس راوځه ما شربت ګلې سره ما سلام دعا وکړل تپوس پختنه مت اوکل خو یو خو د اغه ډیر های ټمپریچر او اغه ټایم کې ډیر زیاته تبه وا اغه ټایم کې بل اغه روم کې اے سی لګیدل او اغه روم دومره حد له یخو چې اغه ځان باندې خپل برکې کې ځان کور کړو. ایون چې اغه سره کمبل یا صدر او مرسره نو چې ځان یې کور کړو.
نو تاسو خبري سره وشو
دي؟ نو زما سره صرف دومره خبري وشو چې اما ته د لویس تپوسو کو د ټریټمنټ تپوس مې ته کو
شربت ګول چې کم دوه وکیلان دي د پاره کار کوي دا د غې نمونه نه دی وخت معلومه
هغه وی چې ما ته د غې نمونه نه دی معلوم. بیا ته ما د ټریټمنټ تپوسو کوم ته چې پهله ته ما د تپوسو کو چې تاسو ته مسله څه ده دلتا هاسپټل ته تاسو ولې راغلی نغې او چې زما توسي اړې دي او اسپیشلی د بی پی ماته ډیر زیاته مسله ده
پریشر او د خون فشار
څنګه ما چې د ټریټمنټ ته پوسو کو نو هغه مال او څه جواب را نو کومه تی څنګه تاسو علاج دلته کیږي نو هغه مال او څه جواب را ته نو کول
ولې جواب ولې
تاسو ته بده اورم چې هغه نه چې ما ته پوسو نو کول نو هغه به زر هغه چې کوم فیمیل چې کوم سکیورټي والا وینو هغه
پولیس هغه خزینه پولیس هغه ته
دیته او جی هغه ما ته دا خبره د دریزل وکړه چې زه یې منه کړم چې تبا د چا د یو قسم خبرې جواب هم نه ورکې چا سره به ته خبرې نه کی
نو دا او سره ماشوم یا څوک ماشومان ور سره وکنه
هغه سره د وو اتو کالو زیو او په هغه روم کې وسره او په هغه بیت کې وسره او دو او هلته هغه داسې قسمه څه ټریټمنټ هم نه کی دو
به تاسو دا ډاکټر سره خبرې نه وکې ځکه تاسو د مدني ټولنې خلک یا سیول سوسایټي خبر تاسو بیا یعنی دا چې کوم تاسو اندېښنه
هغه ټایم پر ټایم د سره خو ډاکټر موجود نو ډاکټر خو پهلا موجود نو او چونګې ما تاسو وې چې هغه ټول لړ چې دا هغه یخني کې دا نو هغه ځان من خپل برکه را چولې و نو ما سکیورټي والا ته وې چې تاسو دا څه کې مهرباني وکې دې ته خو سکیورټي ضرورت نه چې تاسو دومره لګولې دا ومبرشي نمبر روړی یا ساده روړی چې نو هغه ماته په جواب کې وی چې دا خو زمون کار نه دی
او تاسو یعنی غوښتنه څه ده د هر څه صورتحال لیدو وروسته
هغه څه تروم نه دی کړی چې هغه ته پیرا دومره غټه سزا ملاويږي یا خو دې له د پاکستان نشنلټي ورته کومه دا هغه حقدار ده نو فرض کې دا کار نه کی نو هغه خبره عزت خپل منځ دی ولې چې ال تخپه هيا عزت هغه ټایم تیری
د مدني ټولنې له فعالې ثنا گلزار سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه واوریدله. موږ هڅه وکړه چې د روغتون له چارواکو سره د نوموړي د داوو په اړه خبرې وکړو خو بریالي نه شو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
درنو اردن کو دا پیخور لیڈی ریڈنگ رختون مشر پروفیسر مختار زمان وای تیر کال دوی پا رختون کی درویش لکا کسانو تا رختائی خدمات ورکڑی ول نموڑی تیر ورس پا پیخور کی تر یوی غنڈی رستو مشال راڈی تو ویل دوی پا رختون بار زکا هم زیاد تی چلی طولی سو بی او افغانستان سا خبر تا خلق علاج تا ورزی دی وای حسا کبی طولو ناروغانو تا مفت درملنی تر سنگ نوری اسانتیاوی هم ورکڑی شبیر جان نور تفصیل سره
د لیډی ریډنګ روختون مشر پروفیسر ډاکټر مختار زمان چې د سینې د ناروغو یو ماهر ډاکټر دی وایي چې د دوی په هسپتال د ټولو صوبې قبایلو او بیا د افغانستان د ناروغو هم بوج دی او یوازې په 2015 کال کې دلته خوشا 22 لکه ناروغو علاج شوي او دین علاوه هر یو ناروغو سره کم از کم دوا او درې خلک نور هم راځي چې له وجې په هسپتال بوج زیات شي دا خبر دوی په خبر پس کلب کې د دستوري د ملمتو برستو مشال لیډو سره وکړي
زمونږ په لارې هسپتال په 2015 کې دې کې دریش لکه خلک چې کوم دی هغه او پی ڈی یا ایمرجنسی ته راغلی وو او پای کې تقریبا یو لک سلور سرویر زرا خلک په اسپیټال کې داخل شوی وو په هغه کې د سلور سرویر تو زرو خلکو اپریشنونه په اسپیټال کې شوی وو کال په کال زمونږ په مریضانو کې اضافه راځي د مونږ ضرورتونه چې کوم دی هغه د خلکو زیاتېږي نو په مونږ باندې د مریضانو هغه بوج زیاتېږي
نو مړ ویل چې دلته کمې اسانتیاګان لري نو هغه د دومره غټ شمیرې برابر نشي کېدی ولی د دوی حسد چې اسپیټال ته راتلونکي هر یو ناروغه هغه سره راغلی کستا مناسب اسانتیاوي ورکي او د لړکي دوی ځین ګامونه هم پورته کړی دي چې پکې د مشینونو انوې عملی اخیستل هم شامل دي
بدقسمتي زموږ دا دی چې دا اسپیټال جوړ شوی د لګي خلکو لپاره دغه شانت د مسلې خو پلان جوړ کړی دی مونږ اوس هغه مشینان چې کم پداسې چې موږ ته پکاري نو هغه مونږ صرف یو نه مونږ دوه دوه پیدا کړی دي چې هغه پراتی چې زموږ پکاري سټاف چې کم دی مونږ سغسته دي سنور خلکو مونږ فنډونه زیات کړ دوایانې ویډیا ورکول چې کم دی په ایمرجنسی ته راځي هغه 100% مونږ غوښتل ورکو او وسره وسره چې کم دی داغي هغه ټیسټونه چې دی هغه ویډیا کو او هغه له باټرو کې مونږ سامانونه چې کم دی موجود کړی وي او هغه تل پراته وي
پروفیسر ډاکټر مختار زمان مشال لیډو ته د هم ویل چې تیر کال د لیډی ریډنګ اسپیټال د کال بجټ 2 ارب روپے وو چې پکې د ویډیا داروګانو او علاج لپاره 1 کروڑ روپے اخو ده شوی وي ولی سخ کال د دوی په وینا د حکومت نه د 10 ارب روپو د بجټ غوښتنه کړه چې پکې د ویډیا دارو درمل لپاره د دوی د منصوبې مطابق 10 کروڑ روپے مختص کړی شوی دی او تمه سرګند کړه چې صوبای حکومت په دوی ته د دوی د غوښتنو سره سم بجټ یا فندونه ورکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال اړو ته تاسو وګورئ درنوونکو د شمالي وزیرستان کې د فوزي عملیاتو له وجې زرګونو از تکونکو تعلیمی سرگرمی متاثر شوی دی چې لوجه مختلفو مشکلاتو سره مخ دي او په دې کې زیاتره له تعلیم نه بې برخې پاتې شوی دی د میرانشاه سلورم ټولګي زدکونکو شازیب هم له هغه یو ځوانانو دی چې زدکړې ته پاتې شوی دی او د خپل کورنې د پالنې لپاره په بنو کې د یو هوټل د چای یو هوټل چلبي عمر دراز وزیر په دې اړه رپورت لري
د شمالی وزیرستان اوسیدون کې شانزیب خان یو لاغو ځوانانو څخه دی چې د عملیاتو له وجې زده کړې جاری و نه ساتلې او د کورنۍ د پالنې په غرض په بنو کې د ډوډۍ او چای هوټل په خلاصولو مجبور شو نو موړې وایي د خراتلون کې خوبونه لیدل خو چې کډوال شو نو د بے وسۍ له وجې خپل تعلیمي سلسله دوامدار و نه شو ساتلې
وزیرستان شمول کا خپل تعلیم حاصل اول چې زما چې دمو د یو داسې بیل ته لوښه چې زه خپل عوامي خدمات وکم او مو د پور تیر مې تعلیم کړی د وزیرستان شه تیر شم مستقبل خې بینه مې لیدل خو لیکن هغه نه وشولا ا دې د وجې نه چې مش کو وزیرستان له کاوند پرشن شری شولو او مې جو د کډوالۍ ژوند سره آغاز شولې دا مش کرو برینه چې زمرا په میرانشاه شي هغه بالکل ختم شو او چې تیمه تعلیمي سلسله وا هغه بالکل مې ولا پټا په ودرته
د شانزه په وینا کلا چې کډوال شو نو د مالی مشکلاتو په وجه د سیمه نور ځوانانو په شان یې زده کړې په ټپه ودرېدلې
تقریبا 2.5 کولا د اپریشن کې راکې شي تعلیمي سلسله میج نه بالکل په ټپه باندې ودرېدل بلکې موږ څه کې امیش سمره د خاندان بچین دي ټوله په ټپه باندې ودرېدل 15000 کریا هم میج د کېر پکوي اونر دا ستریکا وانا چې میج خپل تعلیمي سلسله جاری ستل یو آی اته ته مجبور شو چې میج نن سبا د چای هوټل وای ستل د مجبورۍ د واجنا
شانزه بوای چې د پښان ډیر ځوانان دي چې د زده کړو نه محروم دي او دولت نه د یو ښه راتلونکي غوښتنه کړي
میچ سمر کلاس ولوي مته خپل پاده دو آغا دا غاسب باہر بے تعلیم گرزی کنا امیش حکومت دا غا اپیل کی چی میش دا وزیرستان چی سمر طلب المون دی بلکہ سمر بچیون دی دے دے پورا دا دے تعلیم لوا دا سے ذریعہ جوڑا کو بلکل تباہ و برباد شوال ویلے چی میش کلا دے اپریشن دل متاثرین شوالی امیش نا تعلیم بلکل پوتا شوالا
دولتیش میرے ترمخ حاضر بیعزب عملیاتونا دا شمالی وزیرستان قریباً 15,000 زدکون کو تعلیمی سرگرمی اغیزمن شوے چی دا زدکون کو پوینا سیما تا تر نیمائی کڈوالو واپسائی نپس ہم نا میران شاہ و میرالی کالیجونا لا ہم دا زدکڑو لپارا خلاص شوی ندی خود شمالی وزیرستان انتظامی آوائی اوس پسیما کے دا صحت تعلیم او نورو ترکیاتی کارونو پا یو شمیر پروژو کار روان دے عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تا سی غوگی درون دن کو دا کبائری سیمی خیبر مازور کڈوال گلمن دی چھے ور تا پام ان کی گی او حقون ان ور کول کی گی دوی وای پا جگلو او نامنیو کی جوبل شوی او مازور شوی دی او پا بے وسی کی جون تیروی دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ورته په باړه کې د کسب زده کولو مرکز پرانیزي تفصیل فرهاد شینواری نور
د خیبر جنسې د باړې متاثر شوی مازوران وایي چې دوی د عامو روغو کډوالو نه ډېر ځپل شوي دي دوی وایي په سلګونه کسان پکې پیدایشي مازور دي او ځینې پکې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت مازور شوي دي خو دوی ته خپل حقوق نه ورکول کیږي د باړې د مازورانو د تنظیم یو مشر عبدالله شاه پریدی د خپل حقوقو په حق لا مشال ریډیو ته وایي
بڑے تعداد ہو تقریباً 5,000 کے دے ہو امنگ سر چوین تقریباً 3,000 پیری بیوی اے رجسٹر دس دا ہو چستر کا نشتہ چا پخے نشتہ چا لسونا نشتہ دے پا مختلف آگے موزور کیا یہ دیکھا نا مٹر گولے پر لے دل جی دیو مراکٹو بندے لگے دلی دیو
او یو بل مازورتن ایاز اپریدی وویل
اس میں دی حکومت نا فرسٹ دے ہیلت آگا کا مطالبہ کا دو ماہ دی ایجوکیشن مصر دا سے مازور دی وسن دے مصر دا سے فامونا پروت دی پا رازونی وسم شتا د چامل مرګری روړی دی چې غو تعلیم پری خیر دغه وجنا چې غو سره د خرچ څخه بندوباس نشته رې لکه ماټر ګولې کمر پریوتی ری پدا کې داسې زنو نام شته رې مصر ودا سه مزور مو شومون شتا چې دونه دونه په خیم ته نه کټ شوی ری
او د تیرا میدان یو مزور دلبر پر دی وای چې د امنیت ځواکونو سره د وسلوالو پر ضد د جګړې په وخت یو پخا کټ شوی خو اوس ورته څوک پام نه کوي
مو پخا کټ شوی رو مدد می کا ولو پوس پا پریشن کے وستے موس رائے حکمت طرف آئی چا ان دود مداد نشتا سانگر کے امیمو پخا بس ولگے دا پکے
دا خیبر جنسے دا باڑی دا مازورانو دا شکایتونو پا حق لمو شکلا دیا دی سیمین دا کامی سملے غڑی ناصر خان پر دی سرا خبری وشوی نو دوی ویل چی دا دوغو مازور کسانو دا سکیل زیا هنر مرکز او دا سنورو سہولتونو لپارا ما پا فاتا سیکٹریٹ کی چارواکو سره خبرې شوې دي او دغه مرکز بورلا په باړه کې جوړو فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
نوروندونکو د کورمی اوسیدونکو او د زدکونکو سازمان مشروای په تیرو کلونو کې په سیمه کې ډیر زیات سرکاري خونځي بیا رغول شوي او یا ودان کړل شوي دي خو فعال نه دي د دوی په خبره زیاتره سکولونه په بره کورم کې دي او د نو فالیدو له کبله یو وجه دا هم د چپکی استادان ندی مقرر کړل شوی تفصیل تاریخ اورغزی نور
د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز مشال لوډیو توای دا د حکومت نه اهلی دا چې سکولونه جوړ کړی دي خو استادان بیا ورته نه دی ور کړی دوه ویل هلته د تعلیم پر مختګ لپاره ضروری دی چې دغه سکولونو ته زر تر زره استادان ور کړل شي او فعال کړي
د دې به هیڅ فائدہ نه وي لکه دا خو یو بلډینګ جوړ شو او بلډینګ بس نہ آگے کے مسلمانوں تک ملاوے گی یعنی نہ څه फायदा د هغه خلکو ته ملوږي د حکومت ته هغه خپل ځای کوي فند نو په کار دا دي چې د استادان ورکړل شي.
موږ چې کله د تعلیم محکمې یو مشال اشرف علي څخه پوښتل چې دغه سکولونه تر اوسه ولې نه دي فعال کړی شوي، نو هغه مشال لوډیو ته وویل د دې لپاره ضروري دی چې د نوو استادانو بړتي وشي او دا د دوی په اختیار کې نشته. اشرف علي وایي په سیمه کې سکولونو د فعال کېدو لپاره د نوو استادانو بړتي خبره بار بار د خپل مشرانو په نوټس کې راوستلې ده. بھرتی خبر ہمیں چکا د کامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری توڑان دیکھا نو هغه مشال لوډیو ته وویل دغه ستونزه هوارولو لپاره د دوی کوشش روان دی.
1800
ساجد حسین توری په خبره پټوله قبایلی سیمه کې چې د کال 2002 را په دې خوا نوی برته نه ده شوی، دا وخت له 30,000 څخه زیات د تعلیم او صحت په ادارو کې د استادانو او ډاکټرانو ضرورت دی. تارق ورغزه، مشال ریډیو، پی خبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسې غوږی د نوډونکو نیویارکر مجلې د پاکستان او هند اړیکو د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خرابېدو له کبله د فلمونو او پر هندي په هنري صنعت د اغیز موضوع څېړلې دي. مجله مثال ورکوي چې د هندي فلمونو جوړونکي مشهور ډایرکټر کرن جوهر نوې فلم نندارې ته وړاندې کړ، شو خو نوموړي تر دې مخکې د خپل فلم په خپرولو له ستونزو سره مخامخ شوې بو، ځکه چې په فلم کې یو پاکستانی اداکار فواد خان کار کړی وو. اوس کرن جوهر ژمنه کړې چې نور به پاکستانی هنرمندان په خپل فلمونو کې نه کاروي. د لیکنې نورې برخې ملي حمیرزاده نه وو.
نیویارکر مجلہ لکھی 13 اونے دا ہندی او فلمونو جوڑون کی کرن جوہر نے وی فلم اے دل ہے مشکل نندارے تا وڑان دکڑل شو، خو جوہر اس شمنا کڑی چی نور بالا پاکستان او نرمندان پا فلمونو کی ناخلی. مجلہ لکھی پر دغا فلم یو خیلاسی ہندی سیاسی گند مہاراشٹرا نو نرمن سنہا یا ایم این ایس او پلویانو یہ تنقید کولو چی ولی پاکے پاکستانی اداکار فواد خان کار کڑی دی. دا ان پزینو ریاستنو کے سینما گانو ویلیو چی دغا فلم با نخودل کی گی. مجله پختنه راپورته کوي هغه څه وجوهات ول چې کرن جوهر له پاکستاني او اداکارانو سره د کار کولو نه توبګار شو. مجله لیکي پرستو کلونو کې په کلتوري کچا د پاکستان او هند ترمنځ کار زیات شوی. په پاکستاني او ټي وي چینلونو اشتهارونو کې د هندي فلمونو ستوري راځي. د غشان د موسیقي په پروګرام کوک سټوډیو کې هم د دوانو خواو سندرغاړو په ګډه کار کړی دی. بیا پاکستاني او ډرامو په هند کې ډېر مقبولیت ترلاسه کړ او د ډرامو اداکاران په هندي او فلمونو کې ولیدل شول. په فروری کې د دلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې په کشمیر کې د هند رویش خلاف د زده کوونکو یوې ډلې مظاهره وکړې چې د هندو کمپرست ډلې لا جوابي کاروای سره مخامخ شول. له دغه پیښې سره په تړاو پولیسو کشمیر په لوه مظاهره کوونکي ونیول او هندو کام پرست گوند بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی د دغه گام ملاتړ وکړ. د گوند یو مشر ویل د کام خلاف نارې وهونکو خلاف به سخت کاروایی کیږي. مجله د یوې انګریزي هندی ورځپاڼې د وایر د ایډیټر سدھارت ورد راجن لخلی لیکي دا ول زل وو چې بی جے پی د کام پرسته سخت جذبه د سیاسي آلې په توګه استعمالولو لزوره خبره شو. همدغه جذبه سو میاشتې وروسته له پاکستان سره په خراب اړیکو کې وکارول شوه چې په کشمیر کې پر هندي او سرتیرو د وسلوال برید پس هند د پاکستان په اړه سخت دریځ خپل کړ او د ترهګرو په مرسته کولو یې تورن کړ. مجللی کی دغه کم پرستی د فلمونو سنت ته هم غزیده او ایم ان ایس تر دغه وسلوالی حمله پس پاکستانی او اداکارانو ته له هواده د وتلو ویل. مجله د یونیورسيټي اف لندن د هنري زده کړو استاد منیشی تاداس لخلی لکی د ایم ان ایس او شیفسینا په شاندلو مخکې هم د فلمونو سنت په نخه کړی دی. مجللی کی کرن جوهر په دې شر دغه فلم خپرولو ته پریخدل شو چې نور په پاکستانی هنرمندان دغه په فلمونو کې کار نه کوي او دا چې هغه به د پوز د خیر خیګړې فند ته د 1 ملیون ډالرو زیاتې پیسې هم ورکوي. مجله لیکي پر پاکستاني او اداکارانو بندیز د جنوبي ایشیا د دوو هیوادونو ترمنځ د سړې جګړې د نوې لړۍ ښکارندوی کوي. نیویارکر لیکي له ایم ان ایس سره د کرن جوهر موافقه یو خطرناک مثال کې خود چې سیاستوال د وسلوالې حمله په پلمه په هنر اغیز کول شي.
ملیح امیرزاده وا چې د نیویارکر مجلې د یوې مقالې مهمه برخه تاسو ته وړاندې کولې. درنوودونکو وخت شوه دی د غرمې 12 بجې پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان اطلاعاتی ټکنالوژي ریاستی وزیر انوشه رحمان وای وزیر اعظم نواز شریف غواړي چې د پاناما اسناد قضیه په اړه پریکړه ژر وشي او ولس له رښتیا خبر شي. نوموړي دا خبره تیر ماښام د وزیر اعظم له سرکار بیرستر ظفر الله خان او د پارلمان لغړی دانیال عزیز سره په ګډه خبري غونډه کې وکړه. د لیډی ریډینګ روختون مشر ډاکټر مختار زمان وای تیر کال په روختون کې 23 لکه کسانو ته روغتیايي خدمات رسول دي چې لوی شمیر دی. نوموړي دا خبره تیر ورځ په پیښور کې تری وغونډې ورسته مشال راډیو ته وکړه. افغان چارواکي وای د کندوز په پرونیو عملیاتو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبلې په اړه پلټنیز پلاوی ټاکلی دی. تیر ورځ په کندوز کې د ناټو او افغان ځواکونو په بمبارۍ کې شاوخوا 1.5 لسی وګړي، درې افغان او دوه امریکایي سرتیري ووژل شول. د دفاع وزارت وای چې په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ځینې مشران هم وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د کندوز په بمبارۍ کې د وژل شویو ولسي وګړو لپاره د انصاف غوښتنه کړې ده. یو امریکایي پوځي چارواکی وای د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر بغدادي پر داسې وخت د خپلو وسلوالو کنټرول د بایللو په حال کې دی چې عراقي ځواکونه د موسل واک ترلاسه کولو هڅه کوي. دا خبره په عراق او شام کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې ضد جنګیدونکو ائتلاف وایند کرنل جان دوریان تیر ورځ کړې ده. روسای پوځ وای تیر ورځ په شام کې د یاغیانو ډزو له کبله د دوی یو هلیکاپټر بیړنې ناستې ته اړ شو، خو په پیښه کې د عملی هیڅ غړی نه دی ژوبل شوی. په شام کې د روسي پوځ همغږی مرکز وای پر هلیکاپټر په هما ولایت کې هغه مهال ډزې وشوې چې بشري مرستې رسولې.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول، درنودونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال رابع اکرم خان د پاکستان د زینو رسپانډو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
اکسپریس ټریبیون رسپان خپل ادارې کې لیکي پاکستان دا تاریخ لري چې د مخنیوي وړ حادثونه سسته کړنه نه ده ترلاسه کړې. دې لړکې د کراچۍ د لانډي پر ریلوې سټېشن د ریلګاړو د جنګېدو پیښه یو بل یادونه ده. د ریل زیاتوي چې تر اوسه پورې د پیښه کې 40 کسان وژل شوي او 30 شوبل دي. په ابتدایي رپورت کې دا خبره مخې ته راغلي چې د ریلوې سټېشن افسرانو غلطۍ سره زکریا او فرید اکسپریس ته د راتګ اشاره ورکړې شوې وه. د سلوجي دواړه ریلګاړي وجنګېد. ادارې وړاندې لیکي په تیرو 12 میاشتو کې ریلګاړو دا درېمه پیښه ده. دې باوجود دې لړکې د چارواکو لخوا دې اړخته ډېره لږه توجه ورکړې شوې ده. ادارې زیاتوي چې پاکستان هغه ملک دی چېرته چې په دې نږدې کلونو کې د الوتکو د غورځېدو دوه غټې پیښې وشوې، خو څه بدلون ونه کتل شو. دا شان په سبونو د فکټریانو کارکوونکي وسوځېدل، خو لږ کوشش هم نه دی شوی چې په ایمرجنسي کې هنګامي لارې وي او د اور د مړ کولو لپاره انتظامات. ادارې وایي هر حکومت د بل نه پس دا خبره کوي چې د ټرین نظام به ښه کوي. کو کتل شي همدې نظام تر لاندې د پولی ها غاړه په هند کې خلکو ته اسانتیاوي ورکړې دي. په همدې موضوع دان رسپانه خپل درې کلی کې چې د ریلوي وزیر د ریلګاړو په ډرایورانو تور لګولې چې هدایاتو باندې عمل نه دی کړی. د لړکی اعلی چارواکو لپاره کار ده چې داسې پیښو مخنیوي لپاره زیات نه زیات احتیاطي ګامونه خپل کړي. ادارې په وینا چې د ریلوي وزارت د ریلګاړو سامان او بنیادي ډانچه وګوري چې په ریلګاړو کې خامیانې په ګوته شي. بل د انګریزانو د وخت د ریل د نظام لپاره د یو جدید پروګرام ضرورت دی. د لړکی ځینې اقدامات اوچت شوی هم دی، خو رفتار یې کم دی. ادارې اخیری کلی کې چې پاکستان کې د خلکو تګ راتګ لپاره ریل یو مهمه ذریعه ده. پاکستانی کام د یو کم نرخ والا موثره او د ټولو نسیات یو محفوظه د تګ راتګ د نیټورک مستحق دی. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د چترال په ګودامونو کې خراب شوي د لکونو روپو غنم بیلولو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده. ادارې وایي ژمی بارانونو او په خاص توګه د واورې ورېدو په موسم کې لواري ټاپ بندېدو له وجې چترال او په نورو سیمو کې غنم د مخکې نه ورسول شي، خو داسې ښکاري چې په تېرو کلونو کې د ضرورت نه زیات غنم رسول شوي دي چې اوس هغه خراب شول. ادارې زیاتوي اگر چې دې لړکي احتیاطي ګامونه څخه کامیابېدی نه شي چې چرته د غلطۍ نه د ضرورت مطابق غنم ورنه کریشی او سپلایی کم شي، خو په دې حالاتو کابو موندل لپاره ضروری ده چې د لواري ټینر په جوړولو کې د ترنه کاروان خسته شي چې هر موسم کې د ضرورت شیان پر رسولو کې مشکلات نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د د فارن پالیسی مجلې یو رپورٹ ویلی د اف شپارس جنگی الوتکو جوړونکو کمپنی ویلی اوس به له هندي شرکت سره په همکارۍ الوتکې جوړوي. په هند کې ځینې خلک د هغو الوتکو اخستو مخالفت کوي. بلخوا فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي ایران د تیلو او ګیس لوی ذخیرو لرونکو هیواد دی، خو له ډېرې مودې راهیسې د غربي نړۍ شرکتونه د هغه هیواد د انرژۍ په سیکټر یا څانګه کې پانګونه کول نه غواړي. د دوانو لیکنو مهمه برخه درته منور شاه وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي، په هند کې د امریکایي اف شپارس جازونو د اخیستلو مخالفین وای هیواد ته یې د لړ کې په امریکا دومره تکیه نه ده پکار، ځکه چې په 1990 په لسیزه کې امریکا پاکستان ته هم د دغو جازونو د ورکولو سودا بنده کړې وه. په هند کې ځینې خلک بیا دا نظر لري چې د اف شپارس جازونو جوړونکو امریکایي کمپنی د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ نه ګټه پورته کول غواړي. د مجلې په وینا په هندوستان کې بیا څه خلک دا نظر هم لري چې پاکستان سره لا لوړاندې اف شپارس جازونه شته، نو هند په دغه جازونو ترلاسه کولو کې هیڅ جنگي ګټه نشي کولای. خو مجله لیکي دا فکر لرونکي خلک په دې نه دی پوه چې نوې اف شپارس جنگي جازونه په ډېر نوي او جدید ټکنیک جوړ دي او له پخواني اف شپارس جازونو ډېر وړاندې او قوي دي. په هند کې څه خلک بیا سوچ کوي چې امریکا هند نړیوال قوت جوړول هم غواړي او د دوی په نظر پاکستان سره هم د سیمه ییز توازن لپاره نږدې تعلقات قائم ساتي. بلخوا فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي د خپل لانجمن اټمي پروګرام له وجې د ایران د غربي نړۍ سره تعلقات تر ډیره وخته کړکیچن وو، چې په نتیجه کې یې له دغه هیواده د تیلو غربي کمپنیانې وتلې وې. ایران په ټوله نړۍ کې د زیات ګیس د ذخیره لرونکو دویم هیواد دی او دا راز د تیلو د زیاتو ذخیرو لرونکو هیوادونو په فهرست کې په څلورم نمبر دی. تهران هڅه کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې د توانایي په برخه کې 200 ارب ډالر سرمایه کاری وشي. خو ورسپانه لیکي چې د مغربي نړۍ ټوټل نومې کمپنۍ په 2010 کال کې په ایران کې د تیلو پیداوار بند کړی دی. دا راز سټیټ آیل نومې کمپنۍ په دغه هیواد کې د 2011 کال راهیسې د نشت برابر موجودګي لري. دوی د نورو مسلو نه علاوه د تهران د کار کولو د شرایطو سره هم متفق نه وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ورو ته تاسو غوږی درنونکو اغوان چارواکي وای په کندوز ولایت کې د ناتو او اغوان ځواکونو هغه بمباری په اړه پلټنه کوي چې 13 ورځ پکې د وسلوال په ګډون شاوخوا دیش ولسی وګړي درې اغوان او دوه امریکایي سرتیری وژل شول. د اغوان ولسمشر دفتر او دفاع وزارت بیگاویل وسلوال د ولسی وګړو کورونه د سپر پر توګه کاروي. طالبانو د پرنی عملیاتو په اړه لاسنه دی ویلي. ملالی بشیر نور تفصیل سره.
افغان حکومت یو پلټونکو ټیم جوړ کړی چې معلومه کړي چې کوملکیان د کوم اشتباه له کبله وژل شوي وي، عاملین به له قانوني چلند سره مخامخ شي. د جمهوری ریاست ارګ اعلامیه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې د افغانستان دشمنانو استوګنځایونه ځانو ته سپر کړی دي، چې په نتیجه کې د کوچنیانو په شمول یو شمیر ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وان تورن جنرال دولت وزیری ویل چې د پنځشنبه د ورځې عملیات د افغان ځواکونو د ځانګړو قطعاتو لخوا د بهرنیو سلاکارانو په مرسته وسول چې پکښې د طالبانو د ګروپ مشران او ځینې قومندانان یې وژل شوي او نیول شوي دي.
د عملیاتو په نتیجه کې د ملا ضیاء الرحمن متقی ووژل شو. د ده سره په څنګ کې ملا منصور قاری محمد یار، قاری بلال، قاری جمال او قاری احمد سیار، دا هم چې سر ګروپان و د طالبانو دا هم ووژل شو.
وزیر زیاتوي چې څلور نور د طالبانو کسان د ملا زمیر بای او د هغه د زوی صلاح الدین په ګډون نیول شوي دي. دی وایي د دې عملیاتو پر مهال د افغانستان د ځواکونو د ځانګړو قطعاتو درې سرتیری هم وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي، او دوه د قاتم ملاتړ ځواکونو سرتیری هم وژل شوي او دوه نور یې ټپیان شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر له خولې ویلي چې په دې عملیاتو کې کې څلور امریکایي سرتیر ټپیان شوی دي. جنرال دولت وزیر وایي چې د مخالفانو له سخت مقاومت وروسته د دې عملیاتو پر مهال له هوایي قوې څخه هم کار واخیستل شو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ملکي تلفات رامنځته شوی دي او آیا د مخنیوي امکان یې نه و، وویل چې د دې پیښې اساسي علت د وسلوالو مخالفانو لخوا له استوګنځایونو څخه استفاده ده چې ملکیان د سپر په توګه کاروي.
خپله باندې د ملا ضیاءالرحمن متقی او ملا ضمیر بای چې ما درته وویلي چې یوې نیول شوی او یوې وژل شوی دی، د دوی کورونه په همدې سیمه کې و او په خپل کورونو کې قرارګاوې جوړې کړې وې.
د سیمې اوسیدونکو پرون د قربانیانو مړي د احتجاج لپاره د کندوز د والي د دفتر مخې ته راوړل. د کندوز ولایت یو مسؤل محمد یوسف ایوبی او د پارلمان یو غړي معلم چاري دواړو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په جګړه کې یو شمېر ملکیان وژل شوي دي خو له تفصیله خبر نه دي. د کندوز د روغتون مدیر ډاکټر محمد نعیم منګل ویلي چې د یو سړي او یو کوچني مړي او شا او خوا دیرش ټپیان چې پکې کوچنیان او ښځې هم شامل دي دغه روغتون ته وروړل شوی دي. د ناټو ائتلاف ویلي چې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه خبر دی، خو پینټاګون یا د امریکا وزارت په دې اړه جواب نه دی ویلي.
ملالی بشیر وچې تاسو د کندوز ولایت کې د هوایي بمباري په اړه یو رپورټ وړاندې کاو. درنونکو د افغانستان په اړه یو بل رپورټ هم لرو. د افغانستان د څېړونکو شبکې غړي او برتانوي خبريالي کیټ کلارک د هغو اتو افغانانو په اړه څېړنه کړې چې له طالبانو یا القاعده سره د تړاو په تور نیول شوي او بیا د ګونتنامو په زندان کې ساتل شوي ول. دا کسان حاجی ولی محمد، عبدالظاهر، عبیدالله، بوستان کریم، محمد کمین، حمیدالله، هارون ګل او محمد رحیم نومیږي. په دوی کې 15 لا هم بندیان دي او درې یې په اگست میاشت کې متحده عرب اماراتو ته سپارل شوی دي. د کیټ کلارک سیړنه تیر ورځ خبره شوې. فرشته جلالزی له نوموړي سره خبرې کړې او ورڅخه پوښتلي چې د سیړنیز رپورت مهمه برخه څه دي.
I began by looking at the files for the last 8 Afghans left in Guantanamo.
ما خپل کار د هغو اتو افغانانو په اړه د دوسیو په څیړنه پیل کړ چې په ګوانتنامو کې پاتې وو. د روان کال په پیل کې یوازې اته افغانان هلته پاتې وو. ما هم درز د ګوانتنامو پاوځ محکمې او قضایي بورډ اسناد وڅېړل. یو شمېر کسان ملکی محکمې ته درجه کېدل پر محاکمه سی وو. هغه اسناد مې هم وکتل. ما وحشتناکې خبرې پکې ولوستې. زه داسې څوک یم چې د نوې ملسیز په وروستیو کې افغانستان ته تللې او لا غره یې سیالته کار کوم. په دې یو کې چې ما ولوسته ډیر زیات تیروتنی وي. د امریکا پاوځ غلط تاریخونه، غلط جغرافیایي معلومات راټول کړي وو. هغه حتی د یو شمېر جهادي ډلو په اړه چې د کمونیست رژیم تر سقوط وروسته جګړه بند کړي او وسله تسلیم کړي وو، غلط معلومات راټول کړي وو او فکر یې کړی وو چې هغه لا هم جنگيږي. د دې اسناد ولوستل ډیر عجیب دي.
آیا یو مثال ورکولای شي؟
مثلا دلته یو افغان ولی محمد نومیږي چې ما یې دوسیه څېړلې ده. هغه په سرای شهزاده کې دوکاندار وو. ولی محمد د 2002 میلادي کال په جنوري میاشت د پاکستان استخباراتو نیولې او بیا یې د القاعده د مالی چارو د یو مشر په توګه امریکایانو ته سپارلې وو. ولی محمد وایي چې د ایسا یو جاسوس له د قرضدار وو او جرګه یې پرې کړې وو چې باید د پیسې ورکړي. نو هغه د دې لپاره چې د پیسو له ورکولو ځان خلاص کړي، د ایسا یو بیا امریکایانو ته په لاس ورکړ. پر دې ډېر زیات تورونه لګېدلې، لکه القاعده ته د سرو زرو کاروبار کاوه، د میزایلو د اخیستلو تیاری نیوه، بن لادن او طالبانو ته مالی کومکونه برابرول او داسې نور. دا ټول تورونه دي، خو په دوسیه کې هغه د شهزاده مارکیټ سره اف دی، بل هیڅ تور نه دی ثابت شوی.
ولې دا تیروتنې چې تاسو وایاست سوي دي؟
اصلا د توجیه وړ نه معلومیږي. داسې تیروتنې سوي چې که یو چا څو دقیقې په انټرنیټ کې کتلې وای نه کېده. مثلا یو زنداني حمیدالله نومیږي. هغه په 2003 میلادي کال کې د محض ملي په غړیتوب تورن دی چې د حکومت د ړنګولو لپاره یې دسیسه جوړوله. محض ملي د شاهي نظام ملاتړ کوو، مدرن او په غربي اصول ولاړ خلک یې درلودل. دې ډلې له 1999 میلادي کال وروسته جنګ نه دی کړی، نو که هغوی پر انټرنیټ کتلي وای دا معلومات یې ډېر اسانه پیدا کول. نو دا ادعا چې ته د محض ملي غړی وې او د حکومت پر ضد دسیسه کول اصلا معنا نه لري. زه ګومان کوم چې د پوځي استخباراتو کسانو یوازې پر خپلو پټو منابعو اتکا کول او دا یو مهم مشکل دی. هغوی آزادو منابعو ته نه کتل.
تاسو په وینا د تیروتنو په افغانستان کې د امریکا پر پوځي ماموریت سره انګیز درلود.
زه په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې وم. طالبانو مطلق شکست خوړلی و. څو پیژندل شوي طالبان پاکستان ته وتښتېدل. زیات طالبان کورونو ته لاړل. زیات مشران حکومت ته راغلل او امنیتي ضمانت یې وغوښت. ډېر خلکو داسې فکر کاوه چې جګړه پای ته ورسېده. طالبانو هم داسې فکر کړی و چې جنگ ختم شو او هغوی له قدرت لیرې سو. خو امریکایي ځواکونو داسې ګمان کړی و چې لا هم د طالبانو بقایا سته چې دوی یې باید ونیسي. هغوی په دې ګمان و چې لا هم باید یو شمېر کسان ونیسي او متاسفانه داسې افغان دوستان یې درلودل چې هغوی تیار و چې بېګناه خلک ورته وسپاري او ادعا وکړي چې هغوی تروریستان وو. نو افغان لوري په ډېرو مواردو کې خپل دښمنان په لاس ورکول او یا یې په پیسو خرڅول. پاکستان هم یو شمېر کسان په لاس ورکړل چې ځینې یې د القاعده مشران او طالبان وو، خو نور ټول بېګناه خلک وو.
برطانوی خبریاله کټ کلارک وا چې زموږ همکاري فرشته جلازای سره مرکه کوله. درنوردونکو، د افغانستان په اړه یو بل رپورت هم لرو. امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د ناامنۍ له کبله د خلکو بې کوره کېدو موضوع څېړلې دي. لیکنې د ملګرو ملتونو یو رپورت په حواله ویلي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې څه د پاسه 1400 ولسي وګړي وژل شوي دي او ګڼ کورونا او ګڼو خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د لیکنې نورې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي د افغانستان د تیر کال له جګړو له کبله وارد مخه څه د پاسه 1 میلیون ولسي وګړي خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. سګ بیا هم د جګړو له لاسه خپلو مینو او کورونو پریښودو ته د اړکیدونکو عامو افغانانو شمیر ښایي شاوخوا 1 میلیون ته ورسي. له دوی څخه ډیری بیا هغه هم دي چې د غربت او وچکالۍ په څیر ستونزو کډوالۍ ته مجبور کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او ایران کې له میشتو افغان کډوالو غوښتل کیږي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي. پر دې سربیره افغان حکومت له اروپایي ټولنې سره یو موافقه لاسلیک کړې چې له مخې به غربي هیوادونو ته د سیاسي پناه لپاره تللي افغانان بیرته افغانستان ته ولېږدول شي. د لیکنې تر مخه د دغه موافقې په ترڅ کې ښایي شاوخوا 1 لک افغانان له اروپایي هیوادونو افغانستان ته ستانه شي. په لیکنه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د ویاند نادر فرهاد په حواله ویل شوی، د افغانستان په څیر هیواد چې د تیرو 150 کلونو جګړو ځپلې دی، ورته د دومره ډیر شمیر کډوالو د ستنېدا خبرې تر فشار لاندې راوستې ده. د نوموړي په خبره دغه ستنېدونکي کډوال خوړو او کمپلو نیولې تر د کار، روزګار او روغتیايي اسانتیاو پورې هر څه ته اړتیا لري. نادر فرهاد خبرداري ورکړی چې ملګری ملتونه او نور نړیوالې ادارې له افغان حکومت سره د دې کډوالو د پرځای کولو په چارو کې مرستې ونه کړي، د کډوالو دا مسأله به په یو بشري بحران بدل شي. لیکنه کاږي له هغه وخت راځي چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت لمنځه یووړ، افغانان دا مهال په خپل هیواد کې د تروریزم او نامنې د بدترینو پیښو شاهدان دي. ملګرو ملتونو 13 جولای میاشت په خپل یو رپورټ کې وویل د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې څه د پاسه 1400 ولسي وګړي وژل شوي دي. لیکنه زیاتوي ملګرو ملتونو له 2009 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې د ولسي تلفاتو د ثبت چارې پیل کړي چې د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو شمیرې ښیي په دغو جګړو کې د عامو افغانانو د وژنې پیښې په بېساري توګه زیاتې شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړو ته تاسو غوږی. درنو اردوونکو، د امریکا یو عدالت د هغه هیواد او ازبکستانیانو چارواکو ته د هغو میلیونو ډالرو د راتلونکي په اړه د خبرو موده غځولې چې د ازبکستان پخوانی ولسمشر اسلام کریموف لور پورې تړلې دي. ویل کېږي دا پیسې د رشوت اخستو یو پلان برخوي او اوس د سویټزرلند په یو بانک کې پرتې دي. د روان کال په پیل کې د امریکا انصاف وزارت د دې پیسو ضبطولو پریکړه وکړه. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه رپورت جوړ کړی دی او چې مهمه برخه یې ملالی بشیر وړاندې کوي.
د روان کال په لومړیو کې د امریکا د عدلیه وزارت د 6 میلیونه ډالرو د ضبطولو امر وکړ چې اوس مهال په یو سویس بانک کې پرتې دي او د ډیرو کلونو په اوږدو کې اخیستل شوي رشوتونو پیسې دي. د امریکا یوې محکمې د ازبکستان او امریکا چارواکو ته د دغو پیسو په اړه د پریکړې لپاره د ضرب الاجل موده وغځوله. دغه پیسې د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د لور ګلنارا کریموف سره ارتباط لري. د قاضي اندرو کارټر د پنجشنبې د ورځې حکم د 2010 کال تر جنوري نوې ضرب الاجل ټاکي چې د امریکا فدرالي چارواکي او د ازبکستان چارواکي په خپلو کې د دغو پیسو په اړه پریکړه وکړي.
ویل کیږي دا خبرې په دوامداره توګه ستونزمنې دي. د ازبکستان د مدني ټولنې د غړو مدافع وکیل براین کیمبل د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې دواړه لوري له نهو میاشتو راهیسې د دغو پیسو په اړه خبرې کوي چې په دې پیسو څه وکړي. که دا خبرې ښې خواته روانې وای اوس به دوی مخکې لا نتیجې ته رسېدلي وای. ګلنارا کریموا د پخواني ولسمشر اسلام کریموف مشره لور ده. کریموف دوی میاشتې مخکې مړ سو. کریموف یو زورواکی مشر و. د ده ځایناستی شوکت میرزیایف هم د خپل واک ټینګولو هڅې کوي. اټکل کیږي میرزیایف به د راتلونکې میاشتې په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه رسمي چوکۍ خپله کړي. امریکایي چارواکو اشارتن ویلي چې غواړي دا پیسې بیرته ازبکستان ته ورکړي، خو اندېښنه شته چې دا پیسې به څوک ترلاسه کوي، څه وړ به ورکول کیږي او څه وړ نظارت پای کیږي. په همدې حال کې ازبک چارواکي ناخوښ دي چې ګواکې امریکا د دوی پر خپلو پیسو شرطونه ورته ایږدي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال اړین تاسې غوږې درنودونکو، کراچۍ کې می شاعران او لیکوالان وای دوی ټول د غریب طبقې سره تعلق لري، او که چېرې یو کتاب چاپ کوي نو د هغې لپاره اکثره په خپل منځ کې پیسې سره راغونډې کړي او بیا څوک د دوی کتابونه په پیسو هم نه اخلي. دوی دا ګیله هم لري چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار بلل کیږي، خو بیا هم دلته میش پښتانه پښتو نشي لوستلی. نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال محمد عمران ناکبی.
د کراچۍ په باچا خان مرکز کې د لیکوال او شاعر سرور شمال د شاعرۍ د لومبي کتاب سندریزی ساندې د مخکتنی ورستو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت په کراچۍ کې می شاعر درجان مداخله ویل چې دوی دا خبره په خپل منی چې په دې خار کې په لکونو پښتانه آباد دي، خو خپل ژبه نشي لوستلی او نه د پښتو کتاب اخلي.
کراچۍ کې اکثره شاعران چې دي هغه مزدورکار خلک دي، او دا غي وز دستر چې کتاب چاپي او بیا چې هر کله کتاب چاپي یا د یو ټولنې یا په اجتماعي چنده باندې لګا دا به زوا مته بدنی وي په دې طریقه باندې کتاب چاپي، او چې کتاب چاپ شي نو د افسوس خبردار چې بیا دا غي لوستون کې نه. هر څوک کراچۍ د پښتنو یو غټ خار یادېږي، خو بیا هم دا خبره اکسپټ کوو چې پښتانه پښتو نشي لوستلی او هغې پښتو کتابونه هم نه اخلي.
د سندری ساند لیکوال او په کراچۍ کې د مدور آسمه شاعر او لیکوال سرور شمال مشال ریډیو ته ویل چې د دوی کتاب که څه هم څوک په پیسو نه اخلي، خو د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره به دوی خپل نثري او نظمي کتابونه چاپوي.
موږ دا نه غواړو چې پښتو ورکه شي او د هغې نه پس د پښتون نام و نشان وي. موږ دا غواړو چې پښتو ژوندۍ او پښتو ډېره خوږه ژبه ده، او زموږ دا کوشش دی زموږ خپله چې څومره زموږ وسره چې زموږ د پښتو شاعرانو چې لکه دا ژبه مخ په وړاندې باندې بوځي د خپل د بچو هغه وړی دغه کوي او کتابونه په چاپ کوي او په مفتو کې خلکو نه ورکوي ډالۍ کوي.
د مخکتنې پر موقع د خار بیلابیلو لیکوالانو د سرور شمال شاعرۍ سره سره په خار کې روانې ادبي هلې ځلې وستایلې او ناستو خلکو ته خپل شعرونه هم واورول. پر دې موقع د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو صوبایي سکتر حمید خټک ویل چې دوی باچا خان مرکز کې هر قسمه ادبي هلې ځلې کولو ته هرکلی کوي، او چې څوک هم دلته کوم ادبي دستور کوي دوی به ورته په خوښۍ سره اجازت ورکوي. د غونډې په پای کې سرور شمال خپل کتاب راغلو میلمنو ته ډالۍ هم کو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اردوونکو، د خبرونې اخری رپورټ ته ساسي پام راګرځوم، او په اخر کې درته د میرخان سندره هم لرو. خداغي نوړان دي یو رپورٹ لرو. سو ورځې مخکې یو برطانوي سندرغاړي پر فیسبوک د اردو یو مشهور غزل خپور کړو چې په 100 ساعتونو کې په لسګونه زره خلکو ته ورسید او خپور شو. خلکو پر فیسبوک په تبصرو کې د تانیا ویلز د غزل ویلو او د اردو ژبې تلفظ ستاینه وکړه. نوموړی وایي هندي موسیقي یې ځکه خوښه ده چې رغول کوي او د درملنې یو ډول تاثیر لري. پامیر ساحل تانیا بل سره مرکه کړي او دا رپورټ جوړ کړی دی. دا لندن میشته سندرغاړې تانیا ویلز دا چې په دې وروستیو کې د استاد مهدی حسن ویلې دا غزل پر فیسبوک خپور کړ چې په هند، پاکستان، افغانستان او یو شمېر هغو هیوادونو کې ستاینه وشوه
چې پکې هندي یا اردو موسیقي اوریدل کیږي. یو خبره چې د تانیه پسندره کې مهمه وه هغه د اردو ژبې ښه تلفظ وو. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې دومره ښه اردو یې څنګه زده کړه.
اصلا دا مې له اورېدو زده کړې. د دې غزل هغه بڼه ما اورېدلې چې مهدي حسن ویلې وه او بس بیا مې زده کړه.
تانیه ویلز وایي هندي موسیقي تل ځان ته جذبوله.
په هغه وخت کې ما له غربي جاز موسیقي سره سندرې ویلې. د 14 کلنۍ له عمر راهیسې مې جاز موسیقي خوښېدله. زه چې ماشومه وم نو تر 100 کلونو په هند کې اوسېدم، نو زه د هندۍ موسیقي او په ځانګړي ډول د سندرو له غږ او آهنګ سره آشنا وم. هغې به ځان ته کش کولم، جذبولم به یې. همدا لامل و چې زما غربي جاز موسیقي هم خوښېده. زما یو خپلوان په هند کې د موسیقي اکاډمۍ ته تللی و او راته یې وویل چې ښه ځای دی. په هغه وخت کې ما په خپلو زده کړو کې یو کال وقفه لرله، نو ما فکر وکړ چې همدا به تر ټولو ښه کار وي چې وی کړم.
د تانیه په خبره له اردو او هندي پرته یې په مورنۍ ژبه انګلیسي، فرانسوي، عربۍ، فارسي، پنجابۍ او مراټۍ ژبو کې هم سندرې ویلې دي او وایي له صوفیانه سندرو ویلو سره هم ډېر شوق لري. تانیا په خپلو خبرو کې راته وویل لومړی یې ځینې اساسي یا بنیادی شیان زده کړل.
ځینې اساسي یا بنیادی بندشونه او د سنسکریت شلوکونه چې په بیلابیلو راګونو کې جوړ شوي ول هغه مې زده کړل او له هندوستاني او سندرو ویلو سره آشنا شوم.
پہلے ہی بہت ناشا دے ہم تو اور ہمیں نشا
لطانیا ویلز څخه مې پوښتنه وکړه چې د هندۍ او اردو سندرو ویلو تر شا یې اصلي موخه یا فکر څه دی. وایي هندۍ موسیقي رغوي.
په ساده توګه که درته ووایم نو غواړم چې سندرې ووایم. زما لپاره دا د یو تړاو د رابطې معنی لري او زه نه پوهېږم چې ولې، خو هندۍ موسیقي په ډېره اسانه انسان له خپل ځان او له موسیقۍ سره تړي. زه داسې محسوسوم چې دا موسیقي یو ډول رغول کوي، درملنه کوي، علاج دی. د بیلګې په ډول په هندۍ کلاسیکی موسیقی کې تاسو له الاب سره پیل کوئ چې د راګ رنگونه جوت کړي او دا سلسله چې پیل شي نو تاسو له راګ سره روان پاتې کیږئ، نو دا ښکاری لکه چې په همدې رنگ یا احساس کې ور جذبېږئ.
خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در چ خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا چپے کے دل
ಪನಾರಾವಡೆ ಹಾರುಣ್ಣ ದರ್ದನ